شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو نیم ساعته خبری مجله پیل شوه. په راپورونو کې راځي چې د مصالحې عالي شورا له حکومت او طالبانو دواړو غوښتل چې له ځنډ او خنډ پرته د بندیانو د تبادلې پروسه بشپړه کړي. اسدالله لودین خبری مجله په خبرونو پیلوي.
په پایل کې د مهمو خبرونو سرټکی. له پاکستان سره د انګور اډې او ډنډې پټان لارې پرانستل شوې. د فاریاب مرکز میمنه کې یو کس د خپل کورنۍ څلور غړي وژلي او د روسیې په ختیځ کې لسګونه زره کسان د دوی د سیمه ییز والي د نیولو په غبرګون کې سړکونو ته راوتلي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان په جنوب ختیځ کې له پاکستان سره د دوو تړل شوو سوداګریزو لارو بیا پرانستنه د سوداګرو له هرکلی سره مخ شوې. د ډنډې پټان او انګور اډې لارې چې په پکتیا او پکتیکا کې له څو میاشتې راهیسې تړل شوې وې پرون پرانستل شوې. په پکتیا کې د قانونو او صنعت خونې رئیس فضل الدین جلالزی ازادي راډیو ته وویل چې دا لارې به تر ټولو لومړی ترانسپورتي لګښتونه راټیټ کړي.
د دغه لارې خلاصېدل د صنعت دپاره او تجارانو دپاره یو حیاتي مسله ده، ځکه چې کوم مصارف د غلام خان یا د تورخم د لارې راځي هغه دوه چنده زیات دی. نږدې لاره ده، اوار لاره ده، ګاډي پارزانه راځي او ستونزه خو همدغه ده چې دلته معیاري ګمرک نشته دی.
په کابل کې د پاکستان سفارت ویلي راتلونکي اونۍ به د واګې بندر هم د افغانستان د صادراتو په مخ پرانستل شي. په افغانستان کې له کورونا سره د مبارزې بیړنۍ کمیټې پریکړه وکړه چې دولتي او خصوصي ښوونځي د زمري یا اسد میاشتې تر 15 نیټې همداسې بند پاتې شي. د پوهنې وزارت وایي له دې نیټې وروسته د ښوونځیو پرانیسته به په دې پورې تړلې وي چې د هیواد عمومي روغتیایي وضعیت څنګه ارزول کیږي. عام روغتیا وزارت د کورونا ویروس د وضعیت په اړه یوه سروې پیل کړې چې پایلې به یې د همدې اونۍ تر پایه اعلان شي. پوهنې وزارت که څه هم زده کوونکو ته د ټلویزیون، راډیو او آنلاین له لارې د مجازي زده کړو زمینه برابره کړې، خو ډېر زده کوونکي د اسانتیاو د نشتوالي له کبله ترې بې برخې دي. د فاریاب مرکز میمنه کې یو کس د خپل کورنۍ څلور غړي وژلي. د امنیت قمندانۍ ویان عبدالکریم یورش ازادي راډیو ته وویل قاتل په نشو روغ دی کس دی چې د پولیسو لخوا نیول شوی. په وژل شوو کسانو کې دوه میرمنې او دوه هلکان شامل دي. تر اوسه د پیښې انګیزه نه ده معلومه. د افغانستان کرکټ بورډ د کورونا د مخنیوي له بیړنۍ ملي کمیټې نه د هیواد په کچه د لوبو اجازه ترلاسه کړه. دغه اجازه وروسته له هغه ترلاسه شوې چې د کرکټ بورډ مشرتابه نن د یاد کمیټې له لوړپوړو مسؤلینو سره غونډه وکړه. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک وایي د دې پریکړې له مخې به نږدې راتلونکي کې د شپږیز لیګ هم پیل شي. ښاغلی هوتک وایي دوی به د کورني کرکټ ټولې لوبې او تمرینات د هغو سپارښتنو په چوکاټ کې ترسره کوي چې عام روغتیا وزارت دوی ته کړي. افغانستان کې د کورونا وبا د خپرېدو له پایله ورزشي لوبې درېدلې وې. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د روسیې په ختیځ ښار خبروفسک کې لسګونه زره کسان د دوی د سیمه ییز والي د نیولو په غبرګون کې سړکونو ته راوتلي. والي سرګي فورګل تورن دی چې 2004 او 2015 کلونو کې یې د څو سوداګرو د وژنې امر ورکړی او د ځینو نورو د وژنې هڅه یې کړې. د فورګل ملاتړي نن د لینن په مرکزي څلور لاره کې راټول شوي او دا شعارونه لیږدوي چې زه سرګي فورګل یم، فورګل خوشې کړئ او شرم پر مسکو. د روسیې په یو شمېر نور خارونو کې هم ورته مظاهره شوې دي. نن شنبه د جولای 18 د بوسنیا هرزګوینا د سربریتنیتسا خوندړې پیښې 25مه کلیزه ده. د کورونا ویروس له ګواښ سره سره د دغې ورځې لمانځنه کیږي. 25 کاله مخکې په همدې ورځ د بوسنیایي مسلمانانو 8000 نارینه او هلکان د سرب ځواکونو لخوا راټول او په ختیځه سیمه سربریتنیتسکا کې ووژل شول. له دویمې نړیوالې جګړې وروسته دا په اروپا کې تر ټولو لویه ډله ییزه وژنه بلل کیږي. نړیوالو محکمو دا پیښه نسل وژنه یاده کړې، خو سربیایي او بوسنیایي چارواکو د دې کلمې له منلو ډډه کړې. دا وژنه د بوسنیا د جګړې په وروستي کال کې شوې. او روسي خبر هم دا چې د جمعې په ورځ د روم په جوبان کې د زمری دوه نادر بچیان ننداري ته وړاندې شوی وو. دغه دوه زمری د آسیایي زمریانو له ډلې دي چې د نړۍ په کچه یې نسل له خطر سره مخ دی. د روم د جوبان مسولینو ویلي دغه زمریان په 13 اپریل میاشت کې زیږیدلی چې روغتیایي وضعیت یې ښه دی. دوی ویلي دا مهال په نړۍ کې شاوخوا 1500 آسیایي زمریان ژوند کوي چې ډیره برخه یې په هند کې اوسیږي. د دغه نویو پیدا شو زمریانو پلار او مور له جرمنی او بلجیم نه روم ته بول شوی او هلته جوړه شوې دي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان سایز ایوریز د تودو خیل وړه درجه 22 ټیټه درویش. هرات اسمان شین د تودو خیل وړه درجه 19 ټیټه یویش. مزار شریف اسمان شین د تودو خیل وړه درجه 19 ټیټه دیش. کندهار اسمان شین د تودو خیل وړه درجه 23 ټیټه 22. او جلال آباد اسمان سایز ایوریز د تودو خیل وړه درجه 23 ټیټه شپږویش.
ناجی صفی د حواله حال خبر کړو. د افغانستان سیمې او نړۍ له حاله مو د خبری مجلې د خبری راپورونو په برخه کې خبرو. د مصالحې عالی شورا له حکومت غواړي چې د بندیانو د تبادلې پروسه بشپړه کړي او بین الافغاني خبرو ته زمینه برابره کړي.
چې دا خوشی شي ترڅو موږ بین الافغاني مذاکراتو ته لاړ شو، او هر کله چې دا خوشی شي موږ به له هغې وروسته ډېر ژر د بین الافغاني مذاکراتو د پیل شاهدان اوسو.
د بندیانو پر تبادله او د بین الافغاني مذاکرو په تړاو د پوهنتون له یوه استاد سره هم خبرې کوو.
د بندیانو داسې خوشی کېدل د حکومت په ګمان او په تعبیر باندې د طالبانو دریځ پیاوړی کوي په بین الافغاني مذاکراتو کې. له همدې امله زه فکر کوم حکومت مقاومت کوي.
د پژواک خبری آژانس رئیس وایي چې ځینې کړۍ ورته ګواښونه کوي او خبرداری ورکوي چې د فساد په اړه نور راپورونه خپره نه کړي.
ډېر نور چلرو او زه مطمئن یم چې د پژواک ټیم د دغو فشارونو لاندې نه راځي.
په بهرنۍ موضوعاتو کې اوري چې د ترکیې سترې محکمې پرون پریکړه وکړه چې آیا صوفیا دی په جومات بدل سي. تر شپږنیمو بجو نور مسایل هم څېړو. په داسل کې چې د مصالحې عالی شورا له حکومت غواړي چې له ځنډ او خنډ پرته د بندیانو تبادله بشپړ کړي. افغان حکومت ویلي چې 1529 هغه طالب بندیان چې جرمي دوسیې لري نه خوشي کوي، خو طالبان وایي چې پر خپل دریز ولاړ دي او باید دغه بندیان خوشي سي. فیروزه عزیزي او په دې اړه نور تفصیل.
د مصالحې عالی شورا وایي افغان حکومت او طالبان د سولې پروسې په ځانګړي ډول د بین الافغاني مذاکراتو لپاره خنډونه نه جوړوي. د دغه شورا وایان فریدون خزون د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دواړه لوري دې زر تر زره د بندیانو د تبادلې او خوشي کولو بهیر بشپړ کړي.
د بین الافغاني مذاکراتو د پایل لپاره هیڅ لوري نه باید خنډ ایجاد کړي او طرفونه باید د بین الافغاني مذاکراتو لپاره زمينه سازي وکړي چې یو لاغو څخه د طالبان لوري د زور تنو بندیانو او د افغان حکومت لوري د 5000 بندیانو خوشی کیدل دي چې دا خوشی شي ترڅو موږ بین الافغاني مذاکراتو ته لاړ شو، او هر کله چې دا خوشی شي موږ به له هغې وروسته ډېر ژر د بین الافغاني مذاکراتو د پایل شاهدان اوسو.
هڅه مو وکړه په دې اړه د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر چې تر ډیره د بندیانو د خلاصون پروسه پر مخ بیایي نظر هم واخلو، خو په دې اړه زموږ پوښتنو ته ځوابونه ویل سه. طالبان بیا د مصالحې د عالی شورا د ویان د دغو څرګندونو په اړه وایي دوی هم غواړي چې د بندیانو د تبادلې او خوشي کولو بهیر زر تر زره بشپړ او د بین الافغاني مذاکراتو لپاره زمينه برابره سي. د دغه ډلې ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د بندیانو د خوشي کولو په برخه کې د دوی په دریض کې کوم بدلون نه دی راغلی او باید د حکومت لخوا ټول هغه 15000 طالب بندیان خصوصي چې په خبرې نمونه یې په لیست کې شامل دي. ولسمشر مانی وايي دوی د سولې اړوند خپل حسن نیت ثابت کړی او وس طالبانو ته پکار ده چې په دې برخه کې خپل اراده وخی. د ولسمشر مرستیال وین د واخان مینپال په دې ازادي رادیو ته وویل
د امریکا د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ په توافقنامې راورسته د افغانستان حکومت اساسي او اړین ګامونه واخیستل. د طالبانو بندیان خوشی شول. د افغانستان حکومت د سولې لپاره خپل اراده ثابته کړله. اوس د طالب وار دی چې په دې برخه کې ګامونه واخلي او د سولې لپاره خپل اراده ثابته کړي.
حکومت وړاندې ویلي چې د طالبان لوري د 15000 بندیانو په ورکړل سوي لیست کې شامل 1529 کسان به خوشي نه کړي، د دوی خبره د شمیر کسان بیلابیل جرمی دوسی لري چې د افغانستان د وسنی قانون او عدلی او قضایی سیستمونو لمخي آزادول جواز نه لري. خو طالبانو د دغو کسانو د جرمی دوسیو لرل رد کړی دي. د 13 فبراير میاشتې په 9 نیټه چې د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه وسوه، په دې هوکړه لیک راغلی چې افغان حکومت به تر بین الافغانی مذاکرات وړاندې د طالبانو 15 سره او طالبان باید د حکومت زر بندیان خوشی کړي. په دې لار کې تر دې دمه افغان حکومت 4015 او طالبانو 198 بندیان آزاد کړي دي. چې له دې شمېره ولستانه یې نن یعنی شنبه آزاد سوي دي. اوس چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د 592 بندیانو د خوشی کولو موضوع جنجالي سوي، د افغانستان د بشر د حقوقو سازمان یې د حل لارې وړاندیز کوي. د دغه سازمان مشر لالګل لال وای دواړه لوري دی یو بې طرفه پلاوی وټاکي چې مسله روښانه او د بندیانو د خوشی کولو بهیر دوام پیدا کړي.
وړاندیز دی چې یو بېطرفه پلاوی دی د مدني ټولنو، د حقوقي بشر د نهادونو، د ملګرو ملتونو په شمول باندې وټاکل شي او دغه پلاوی دی دغه 600 بندیانو دوسیې وارزوي او دې چېړي چې آیا واقعیا د حکومت چې کومه ادا کوي چې هغه ادا د حکومت درسته ده سمه ده او که طالبان چې کومه ادا کوي هغه درسته ده. نو د دغه قضیې د حل لپاره دوه لارې دي، چې یا طالبان بدیل لیس ورته وسپاري او یا دغه 600 کسانو
د شیو د چړول د لپاره به طرفه پلاوی وټاکل شي. خغلی لال ټینګار کوي چې په دې پروسه کې د عدالت په نظر کې ونیول سي او د بین الافغاني مذاکرات د زر پایل لپاره د دواړو لوري لزغم کار واخلي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې د بشر د حقوقو خپلواک میسون ویلی و چې د بندیانو د خوشی کولو په بهیر کې باید د جنگي مجرمینو په برخه کې محتاطانه چلند وسی. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
عمر دل چې د مصالحې علي شوراوي حکومت او طالبان دی نور له ځنډ او خنډ پرته د بندیانو د تبادلې پروسه بشپړ کړي. د پانتون استاد محمد شفیق امین څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې د طالبانو په تبادله کې د ځنډ دوام د سولې بین الافغاني خبرې څومره له ځنډ او خنډ سره مخامخ کولای شي.
یوازینی مشکل چې اوس د سولې بهیر یې هم سره مخامخ کوي همدغه د بندیانو مسله ده. او چې څنګه باید خوشی شي د صالح علي شورا هم دا مسله د حکومت نه البته یو غوښتنې په توګه مطرح کړې ده. اما مسله دلته ده چې ولې حکومت یو تعداد بندیان د خوشی کوي او همداراز د سولې د صالح علي شورا ټینګار کوي په دې بحث باندې. ګوري حکومت یو احساس کوي، فکر کوي چې په دې رابطه ځینې مسایل پرې تحمیلېږي. د بندیانو داسې خوشی کېدل د حکومت په ګمان او په تعبیر باندې د طالبانو دریځ پیاوړی کوي په بین الافغاني مذاکراتو کې. له همدې امله زه فکر کوم حکومت مقاومت کوي او غواړي چې هغه څه چې په قطر په کلی کې ذکر شوي وي بندیان خوشي نه شي. له بل لوري د امریکا حکومت یو څه بیره لري چې دغه د سولې روان بهیر په چټکتیا سره په مخ ولاړ شي. په همدې منظور باندې د مصالحې عالي شورا همغږي لري له امریکې د حکومت سره او حکومت فکر کوم په دې برخه کې لازمه همغږي نه لري. زما باور دغه دی چې حکومت باید د قطر د اوکرایین سره سم د طالبانو بندیان خوشی کړي او د دې نه ویره ونه لري چې د مذاکرات په بهیر کې البته د بین الافغانی مذاکرات په بهیر کې به د دوی دریځ کمزوری شي.
امیر صاحب، د حکومت اندېښنه هم دغه ده چې دغه څه کم 600 کسانو په اړه لانجاسته چې دوی جرمی دوسیې لري، نو په هغو طالبانو کې چې مخکې خوشی شوي څه فکر کوي چې آیا ټول له جرمونو پاک وو؟ که داسې نه وي نو له هغوی سره د کوریو جرمونو حساب کتاب څنګه کیږي؟
د عدالت بحث تر ډیره پورې د قطر د وکلیک تر سوري لاندې راغلی دی او هغه څه چې د افغانستان قوانین ایجابوي موږ نشو کولای چې د عدالت بحث په سوله کې پر مخ بوزو. د بندیانو خوشی کېدل شک پرته یو حقوقي بهیر نه دی، یو سیاسي بهیر دی او هغه د قطر د وکلیک تابع ګرځېدلی دی. نو زه فکر کوم چې افغان حکومت مقاومت هم تر ډیره بېځایه دی او اساسي ستونزه لکه مخکې چې ما ورته اشاره وکړه دا نه ده چې دغه بندیان یو لړ حقوقي او امنیتي ستونزې لري. اساسي ستونزه دا ده چې حکومت احساس کوي چې د قطر د وکلیک ځینې مسایل په دوی باندې تحمیلېږي او دوی به په یو کمزوري دریځ باندې د بین الافغاني مذاکراتو ته داخلېږي. خو زما باور دا دی چې حکومت باید دغه ویره ونه لري. حکومت لازم ملاتړ لري په نړیواله کچه، سیمه ییزه کچه او ملي کچا.
بله امین صاحب، حکومت د خپل دریز د پیاوړتیا لپاره تیر اونۍ په کابل کې درې آنلاین کانفرنس نه وکړل چې د سیمه ایز او نړیوال اجماع په اړه یو کانفرنس د غرض بل درې اړخیز کانفرنس او په درې مغه که هم په هغو کې د بین الافغاني خبرو د پایل پر امکاناتو باندې بحث وسو. څه فکر کوي چې ستونزې راکم نسبه یو حدا پوری
افغانستان ته سولې په بهیر کې افغان حکومت په نړیواله کچا او په سیمه ایز کچا خورا زیاد ملاتر دارید او لندقه ملاتر نفگت اخیسته نیست را کولشی چی دویده سول پروان به هیل که خپل دارید که آوره که ولی ایک شک نشته چه حکومت سیمیز و هیوادون و سره و لنریوال و سره دیر زیاد مشترکات دارید طالبان پر تناسب موضوع فکر کنم چه لده ارخه ده حکومت ستونزی تا دیر پور حل دی اما ده حکومت بیره ده غده چه که ده قطر حکومت هو به هو چنگه چه رامنسته شوه ده تدبیق شی بیره داری چه شوهی یولر کنزوری رامنسته شی ده دارید به صورت مذاکراتو که حکومت باید ده بیره و نداری حکومت ده بین رفعال مذاکرات ده به جرعت بلار شی او هر مسائل چه ده اختلاف وردی به شکل ده تر جرده پلوانه ده اواد بین رفعال مذاکرات که ده بحث بشی حل ده به حل لاره ورد پیدا شی.
د پونتون استاد محمد شفیق امین ول ازادي رادیو سره په خبرو کې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
په هرات کې سوداګر د ګمرکونو کارکونکو او نور خلک د لوی لارو د ناامنۍ څخه شکایتونه کوي او له حکومت غواړي چې د لارو خوندیتوب ته پام وکړي. د هرات والی د دې ستونزې د منلو ترڅنګ ژمنه کوي چې د لوی لارو امنیت ته به توجه کوي. اسمت سروان او په دې اړه نور.
د هرات پر لوی لارو د ناامنۍ په اړه له شکایتونو وروسته د هرات والی وحید قطالی ویلي چې هرات ښار ته پر غځېدلو لوی لارو کې به امنیتي تدابیر زیات کړي. قطالی تایید کړی چې په ځلونو په لویو لارو کې د ګمرکونو کارکونکي تښتول شوي یا وژل شوي دي. نامعلومو وسلوالو د هرات اسلام کلا او هرات تور غونډۍ د لارو په اوږدو کې په ځلونو پر سوداګرو د ګمرکونو کارکونکو او امنیتي ځواکونو حملې کړي چې ورسره د خلکو اندېښنې ډېرې شوي دي. ولی وحید قطالی وایي چې د لارو د امنیت لپاره پر نویو تدابیرو کار کوي خو په عین حال کې وایي چې د ګمرکونو مافیا هم د ناامنۍ سبب ده.
هر کدام از اینا که مکسنه
داره هر یو یه یعنی د اسلام کلا ګمرک کارکونکي په دې لار کې برمته او ترور کیږي او سیوی هم دي. زموږ یو سلو نوی تنه امنیتی ځواکونه د لوی لارې د ساتنې لپاره ځای پر ځای سیوی دي.
نوی نفر برای تامین امنیت شورا رفت.
د هرات د ګمرک یو کارکونکي حاجی عبد الله ورستل دی برمته کړی شو چې تجارتي مالې تلاشی کړ. نو موړی له حکومت غواړي چې پر لوی لارو د اختطافونو مخه ونیسي.
صرف رفتیم که بار از را ببینیم.
صرف بار می ولید او د موټر پلیټ می د هغه لاسناد سره پرتله کړ. په سبا اختطاف سوم.
په صبح ما اختطاف شد.
د اسلام کلاله بندر افغانستان ته د ایران لاله تجارتی مال واردېږي او د تورغونډي هرات پر لوی لار له ترکمنستان مالونه واردېږي. د هرات ولایت شورا حکومت د لوی لارو په ساتنه کې په پاتې راتلو تورنوي خو اوس به ولیدل شي چې د هرات د لوی لارو د امنیت په خوندي کېدو کې د دغه ولایت د والی تازه ژمنې کله او څومره عملي کیږي.
ومردل چې په هرات کې سوداګر د ګمرکونو کارکونکي او نور خلک د لوی لارو له امنیت شکایت کوي. په افغانستان کې د پژواکونوم د مطرح خبری اژانس رئیس وایي په دولت کې د ځینو کړیو لخوا ګواښل کیږي او فشار ورباندې زیات شوی چې د اداري فساد په اړه نور راپورونه خپاره نه کړي خو حکومت په دې برخه کې د اسنادو او شواهدو غوښتنه کوي. رحمت الله افغان او نور تفصیل.
وروسته له هغې چې تېره میاشت په افغانستان کې د پژواک په نوم خبری اژانس پاکستان ته د تنفس د دوه درس دستګاو د قاچاق په اړه راپور خپور کړ، اوس دغه اژانس رئیس وایي چې په دولت کې د ځینو کړیو له لوري ورته ګواښونه کیږي. د نشکړو خیل د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د فساد په اړه یې ځینې تازه راپورونه چمتو کړي خو په دولت کې ځینې کړۍ یې د خپرېدو مخه نیسي.
او دا در رسنۍ او وړاندې فیصله مشکلات را ایجادول دي. د دې لپاره هم واردوي چې پژواک نور ته خپاره نه کړي په داسې حال کې چې موږ ډېر نور څه لرو او زه مطمئن یم چې د پژواک ټیم د دغو فشارونو لاندې نه راځي.
دا چې د چا له لوري ګواښل کیږي او څه ډول فشارونه دي. ښاغلي کډوخیل نه د چا نوم واخیست او نه یې هم په اړه ډېر جزئیات ورکړل، خو ویې ویل دوه موارد دي چې د مستند کېدو په اړه یې کار روان دی. له دې یوه ورځ وړاندې د بې پولي خبریالانو ټولنې چې مرکز یې په پاریس کې دی، په یو راپور کې د ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله صالح هغه ټویټ ته اشاره کړې چې په ژوا کې په دروغو تورن کړی و. د دغه ټولنې په راپور کې په زابل کې ولسمشر غني ته د کافر د خطاب په غبرګون کې د ملي امنیت ریاست له لوري د بیان راډیو د خبریال محبوب حکیمی نیول کېدو او همداشان د جولای په لومړۍ نیټه په خوست کې د بهرني اژانس خبریال د کور تلاشي ته اشاره سوې ده. خو د اطلاعات او فرهنګ وزارت د نشراتو مرستیال عبدالمنان شوای شرق د خبریالانو په ځانګړي توګه په ژواک اژانس ته ګواښونه ردوي او د څېړنو په اړه د مستندو اسنادو غوښتنه کوي.
نو زه غواړم خواهش کوم چې سایت خبری پژواک دا اسنادون کوم شواهد کوم مدارک چې لري مونږ ته ورکړي. له قانوني لارې څخه باید دا مسائل بررسی وشي، کوم ستونزې چې کومه نهادونه چې غواړي چې خبریالانو ته ایجاد وکړي مونږ د زړه له کومې خدمت کوو، په قانوني روشنایي په توګه انشاءالله کې حمایت کوو او دا ملاتړ صادقانه ملاتړ دی. زه ژمن یم چې قانون تطبیق شي.
ښاغلی شرق وایي چې افغان حکومت د بیان ازادي ته ژمن دی او د 19 کلنې لاسته راوړنې په توګه ورنه ملاتړ کوي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې او یوویشت دقیقې د غرض شل ثانیې سوې. د ځینو اوریدونکو اسمسونه به ولولو. تازه خان سمسور په خپل سمس کې لیکلي، حکومت باید ټول طالب بندیان خوشي او د سولې راتلو ته زمینه برابره کړي. خان محمد اسلامیار د هلمند له ندالی ولسوالۍ په خپل سمس کې لیکلي، په ندالی ولسوالۍ کې وسلول غل زیات سوي دی، هیله ده چې حکومت مخه ونیسي. اسماعیل دانش له ننګرهار لیکلي، د بندیانو تبادله د سولې په برخه کې لوی اقدام یا څوی باید په پوره ډول تر سره سي. محمد قاسم زواک له هلمند لیکلي، په افغانستان کې ملکیانو تلفات ورځ په ورځ زیاتیږي، دا ځکه چې طالبان ملکیان د سپر په توګه کاروي او حکومت بیا په هوایي بریدونو کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اړوي. دغه راز ذاکر شیخ له اسدآباد لیکلي چې د منګي برېښنا بند جوړېدو ډېره موده وسوه، ولی صاحب د پرانیستلو لپاره سبا سبا کوي، خو لا هم معلومه نه ده چې دا بند به واقعا کله پرانیستل کیږي. په دې خبرې مجله کې دا هم وروي چې د ترکیې سترې محکمې پرون پریکړه وکړه چې آیا صوفیا دی جماعت سي. دغه راز ځینې کسان هڅه کوي چې د کورونا وایرس له کبله راغلي ستونزې تر ډیره حده پورې په کاروبارونو سره اواره کړي. روغتیا وزارت وایي چې په هیواد کې د کورونا وایرس په وړاندې د ډلې خوندیتوب د احتمال څېړنه کوي. د دې وزارت وایند وایي چې د دې نظر پښتنې لپاره په ټول هیواد کې له 2000 کسانو سره مرکې کیږي. خاطر پردیس او نور تفصیل.
د افغانستان د امن روغتیا وزارت یو داسې نظر پوښتنې یا سروې پیل کړي چې له مخې په ټول هیواد کې په کورونا وایرس اخته او له دې وایرس د روغ شویو کسانو شمیر معلوم کړي. په دې نظر پوښتنه کې به 2000 کسان له 360 کلیو په تصادفي ډول غوره شي. په دې نظر پوښتنه کې د سکل د لومړیو دریو میاشتو د مړینې کچه د تیر کال له دریو لومړیو میاشتو سره پرتله کیږي. څوک په ډاګه شي چې څومره کسان د کورونا وایرس له امله مړه شوي دي. د افغانستان د امن روغتیا وزارت وایي اکمل سمسور د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
هدف دې سروې دا ده چې مونږ معلوم کړو چې په افغانستان کې 100% خلک د کورونا په ویروس باندې مصابه شوي دي او په تیر دریو میاشتو کې څومره خلک د کورونا له وجې نه مړه شوي. دا سروې به مونږ سره کومک وکړي تر څو وزارت صحت عامه او د افغانستان دولت آینده شپږو میاشتو ته یا یو کال ته په صحیح توګه باندې تصمیم ونیسي چې څنګه مونږ د مصابیت درجه راکمه کړو، څنګه خپل صحي خدمات قوي کو.
د چړنه کې د کورونا چټک ټیسټ نه کار اخیستل کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان دغه ټیسټ اعتبار نه دی تایید کړی، خو د افغانستان د امن روغتیا وزارت وایان وایي د روغتیا نړیوال سازمان یوازې د کووید-19 ناروغۍ د تشخیص په برخه کې چټک ټیسټ نه دی تایید کړی او په خبرې چړنیزو پروګرامونو کې لدی ډول آزمایښت کار اخیستل علمي ستونزې نه لري. یو شمېر ډاکټرانو په دغه چړنه کې د کورونا وایرس د چټک ټیسټ نه استفاده کول شته پایلو پاره یې شکونه راوپاروي. په جرمني کې د داخله برخې متخصص ډاکټر اسد الله جرف بین
په چټک ازمیښت چې دولت غواړي په هغه سره سروي وکړي فکر نه کوم چې منطقي او علمي ووسی، ځکه چې د روغتیا نړیوال سازمان دا ازمیښت نه تاییدوي.
د روغتیا وزارت په کابل کې دغه څېړنه نن بشپړیږي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندیدل دي.
د ترکیې سترې محکمې پرون پریکړه وکړه چې آیا صوفیا دی جماعت سي دغه تاریخي بدنی لنن څخه 1438 کال مخکې جوړه شوې ده. نور تفصیل له اسمت څاروان ناوري.
د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون جمعه څو ساعته وروسته لدی چې د ترکیې سترې محکمې له موزیم څخه پر جماعت د آیا صوفیا د بدلولو پریکړه اعلان کړه، دا حکم لاسلیک کړ. د فرانس پرس خبری آژانس در راپور له مخې د ترکیې د سترې محکمې د پریکړې پر اساس به د ترکیې د حکومت هغه پریکړه لغو شي چې په 1940 میلادي کال کې کړې وه. هغه وخت د ترکیې حکومت په تیلې و چې د پخوانی کلیسا د موزیم وي. پر جماعت د آیا صوفیا له اړولو سره پراخ مخالفتونه کېدل، خو له دې سره سره د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په وروستیو څو کلونو کې هڅه کوله چې دا تاریخي موزیم په جماعت بدل کړي. د وړم کال د ولسمشر د انتخاباتو د کمپاین په لړ کې ژمنه کړې وه چې له 15 کلونو راهیسې ورڅخه موزیم جوړ شوی دی په جماعت بدل کړي. آیا صوفیا په 1510 میلادي کال د بیزانس امپراتورۍ په مهال د اورتودوکس مسیحیانو د کلیسا لپاره جوړه شوې وه. د دې ودانۍ پر جوړولو 100 معمارانو او 10,000 کارګرو 15 کاله کار کړی دی. د آیا صوفیا ګنبده 55 متره لوړه ده او قطر 1.5 متره دی. عثمانیانو په 1453 میلادي کال د کلیسا ونیوله او هغه یې په جماعت بدله کړه. بلاخره په ترکیه کې د آتاتورک له لوري د سیکولر جمهوریت له اعلان وروسته په 1944 میلادي کال دا تاریخي ودانۍ په موزیم بدله شوه. د ملګرو ملتو یونسکو دا ودانۍ چې هم د مسلمانانو او هم عیسویانو لپاره سپیڅلې ده، د نړۍ د لرغوني میراث په لیست کې شامله کړه. آیا صوفیا په ترکیه کې یو تر ټولو مهم توریستي ځای ګڼل کیږي. یوازې تیر کال 3,000,000 سیلانیان د آیا صوفیا لیدو ته ورغلي وو. په وروستیو اونیو کې پر جماعت د دې ودانۍ د اړولو موضوع په ترکیه او نړۍ کې تاوده بحثونه پارولی دي. تر دې وړاندې د یونان د بدنیو چارو وزیر ترکیه ته خبرداری ورکړی و چې پر خپلو نړیوالو ژمنو ودریشي او د آیا صوفیا په شان مهمو ودانیو چې د ټولو انسانانو ګډ میراث دی د ساتنې لپاره خپلو ملي او کورنیو ګټو ته اهمیت ورکړي. د نړۍ د اورتودوکس مسیحیانو مشر هم په یو پیغام کې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان څخه غوښتي چې پر جماعت د آیا صوفیا د اړولو پریکړه بیرته واخلي، ځکه چې دې ودانۍ ته هم مسلمانان او هم عیسویان درناوی لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په یو ټویټ کې د ترکیې له حکومت غوښتي آیا صوفیا پریږدي چې په اوسنۍ بڼه موزیم وي، چې په ترکیه کې د دینونو او مذهبونو تاریخ ته د ترکیې د درناوي بیلګه وي. د ملګرو ملتو یونسکو د پنځشنبه په ورځ وویل په استانبول کې د آیا صوفیا موزیم په وضعیت کې د هر راز بدلون په اړه دی د ادارې ته خبر ورکړی شي چې پر اساس د نړیوال میراث په کمیټه کې پریکړه وشي. خو د ترکیې د سترې محکمې پریکړې او د اردوغان له لوري د هغې توشې وښوده چې ترکیه دې غوښتنو ته پام نه کوي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د دې خبری مجلې ورستای مطلب را خلوځینی کسان لستون سره ژوند نه کوي، لستون سره ژوند بدلوي. په دې ډله کې یو هم مستی منصوري ده، دا د امریکا د متحده ایالاتونو په لاس انجلس کې رستوران لري. نور له احمد شبرڅخه.
په لاس انجلس کې یو رستوران چې ورسره کافی شاپ دی په خپل پارکینګ کې شیشې وړې وړې غرفې جوړې کړې دي. شاوخوا یې بوټي او ګلان ورته ایشي. د غرفو په سره وړخونو کې داسې کوچنۍ کوچنۍ کړکۍ شته چې پرانستل کیږي. دې رستوران د کورونا ویروس لپاره دا کار کړی دی چې خلک سره لري، بیل بیل او په آزاده هوا کې خواړه وخوري. د لیډي برټ په نوم دغه رستوران د ایکو پارک په سیمه کې دی چې د مارچ په میاشت کې د کورونا ویروس له امله دروازې وتړل شوې. د دې رستوران چشتنه میستی منصوري وای هر ځل چې څوک په یو غرفه کې کښینی د هغه ترتګ وروسته دا غرفه پاکې شي، میکروب ضد مواد هلته وهل کېږي او کړکۍ کې باندې وی پرانستل کیږي. مېرمن منصوري زیاتوي چې په هر غرفه کې د دوو کسانو د ناستې فاصله مراعت شوې ده چې تقریبا یو متر او دوه اتیا سانتي متره له یو بل لرې کښېني. رویټرز اژانس د 43 کلنې تیسا ویلیګاس په وینا لیکي چې دې په انټرنیټ کې د دې رستورانت اعلان ولید. بیا یې خپل ملګری ریبیکا هاي وهڅوله چې هلته غرمنۍ سره وخوري. دوی وایي چې عجیبه تجربه وه. د رستورانت څښتنه منصوري وایي د سهار او ماښام لخوا په دې شیشې غرفو کې ډوډۍ او کافي خوند کوي، خو د دې سربیره چې کړکۍ یې پرانیستې وي د غرمې لخوا یې هوا توده وي.